السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربایم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوریوال کاکړي وړاندې کوي
نمړې د مهم خبرو سرټکي د افغانستان د سولې لپاره په سعودي عرب کې د دینی عالمانو د ورځنی غونډه نن پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی دی چې افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر له خپل دندې استعفا کړې. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره په سعودي عرب کې د دینی عالمانو د ورځنی غونډه نن پیلېږي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر کیبلا ایاز د پاکستان په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کوي. نوموړي بیګا مشال رادیو ته وویل په سعودي عرب کې د کېدونکو کانفرنس په څیر غونډې د افغانستان د امن لپاره ګټورې کېدای شي.
دې ټولې شخړې ته مذهبي رنګ ورکړی شوی دی. نو دا یو ښه کوشش روان دی چې علما په منځ کې راولي او د علما د طرف نه کوشش وشي چې دواړه فریقه که افغان حکومت دی او که طالبان دي دوی د مذاکراتو میز ته راولي.
د ډاکټر کیبلا ایاز په وینا پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي خو د نوموړي په وینا تر فتواو به دا ډیره موثر وي چې که د وطن له روایت سره سم مذاکرات وسی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د احتساب کومي اداره به خود مختار کوي چې د د پوینا له څه فشار پرته له هر چا سره حساب وکړي سي. نوموړي دا خبره د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند د انتخاباتي منشور اعلانولو پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي که واک ته ورسېدي نو به په ملک کې 1 کروڑ نوکری پیدا کوي او په راتلونکو 5 کالو کې به 50 لکه ارزانه کورونه هم جوړوي. عمران خان ویل چې په ملک کې د اوبو د مسلې واری لپاره به ډیمونه جوړوي. خود نموړي مخالف ګوندونه او دغه د ګوند وتلو یو شمیر غړو په وار وار ویلي چې د عمران خان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې 15 کاله واکمنی وکړه خو د دوی په وینا له ولس سره کړي وعده یې پوره نه کړي. د ډیر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر جاوید مروت وایي په پخوانیو قبایلی سیمو کې به د صوبایي اسمبلی لپاره د انتخاباتو چارې د جولای له 15مې وروسته پیل سي. نوموړي دا خبره د دوشنبه په ورځ مشال رادیو ته په مرکه کې وکړه. نوموړي ویل چې په دې انتخاباتو کې له قانون سره سم د میرمنو د برخې اخیستنې باوري کولو لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي دي. جاوید مروت د جنوبي وزیرستان د جګړه ځپلو په اړه ویل د ټولو نوملیکنه به کیږي او ټولو د خپل حق ورکول کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینی شودلې ده چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د یادې شورا یو غړي قاضي امین وکاد تیر ماښام مشال رډي ته وویل چې اوس ټول اړخونه پر دې باور لري چې د افغانستان جګړې شرعي جواز نه لري. نوموړي وویل طالبانو ته به ستونزمن وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي.
خصوصا چې په مکه مکرمه کې من سره شي دا ور ډیره دل به توجه چې او طالبان او د غوی مسولین او رهبران هم دې ته و هڅول شي چې هغه په خپل موقف باندې چې نظامی ستراتیژي دا تجدید نظر وکي او لخت خبرو ته تمایل وکړي. هغه خیر او هغه حیثیت او عزت او لاس راوړنه چې دوی په مذاکراتو کې لري هغه جنگ کې شاید ترلاسه نشي.
په جده او مکه مکرمه کې تر سره کېدونکو د غونډې ته د شاوخوا 50 اسلامي هیوادونو دینی عالمان وربلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی دی چې افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. مایک پامپیو دا څرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې له دندې سنبالولو وروسته په لومړي ځل پرون په یو نه اعلان شوي سفر کابل ته تللی دی. نوموړي پرون ناوخته په ار کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یوې خبرې غونډې ته وویل طالبان باید په دې پوه سي چې د جګړې له لارې نسي بریالی کېدای.
We're working with the Afghan government and security forces.
د وی موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو چې د یو با امن او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشري دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی.
افغان ولسمشر اشرف غنی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې تګلارې په سیمه کې مثبت بدلون راوسته دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن له خپلې دندې استعفا کړې ده چې ورسره د وزیر اعظم تریزا می په حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده. ډاونینګ سټریټ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن استعفا ورکړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې له اروپایي ټولنې د وتلو د چارو پر مخ وړونکي لوړپوړي چارواکي ډیوډ ډیوس هم د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې لاس واخیستې. نوموړي په خپل استعفا کې له اروپایي ټولنې د وتلو د وزیر اعظم تریزا می پر هغه تړون کلک نیوکې کړې وې کوم چې نوموړي ډیر په ګرانه له لوړپوړو وزیرانو ترلاسه کړی و. دې استعفاګانو د تریزا می وار له مخه په کمزوري حالت کې ولاړ حکومت لا له بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د امریکا د سینټ غړي جان کینیډي ویلي د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نسی کېدای. د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان کینیډي زیاته کړې چې د دفاع وینا له روس سره روابط لرل داسې دي لکه مافیا سره روابط درلودل. دا له هغه وروسته ده چې سینیټر جان کینیډي تیره اونۍ د کانګرس له یو پلاوي سره روس ته تللی و. نوموړي د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي روسي حکومت ته یې خبرداری ورکړی چې د امریکا په انتخاباتو کې ګوتې ونه وهي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل څلیرش روپۍ اخیستل کیږي او په یو سل څلیرش روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور شپېته روپۍ او په یو سل څلور شپېته روپۍ اویا پیسې. یو یورو په یو سل پنځه څلوېښت روپۍ او په یو سل پنځه څلوېښت روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په درې دېرش روپۍ څلوېښت پیسې او په درې دېرش روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په دوه دېرش روپۍ شپېته پیسې او په دوه دېرش روپۍ اتیا پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ اته شپېته پیسې خرڅول کیږي او په یو روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات نهه دېرش کم نه کم اته ویشت، بنو کې درې څلوېښت او دوه دېرش، او کوټه کې به زیات نه زیات اته دېرش او کم نه کم اتلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او د موسم حال واورید. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل هم واورئ. نن په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په حق له اسلامي هوادونو د دینی علمانو غونډه کیږي، خو څېړونکي وایي تر څو چې طالبان سولې ته تیار نشي دا ډول غونډې ډیره ګټه نه لري.
طالبان داسې غونډو په وجه باندې خپل هغه چې کوم نظر دی خپل زمینداری یو طریقه ده هغه نه بدلوي. هغوی خپل شرایط کې هغه وړاندې کړي دي.
د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر جاوید مروت وایي د جنوبي وزیرستان له متاثرینو سره د مرستو لپاره د نمونو اندراج به ډیر زر مکمل کړل شي.
چې کوم په پیله فیز کې پاتې شوي دي هغه په دویم کې وصول شي، دویم ولې دي هغه دریم کې، په دریم کې کس یو شو زیاتره غلي دي نو په څلورم کې. ان شاء الله دا سلسله به جاری وي تر هغه پورې چې تر څو پورې چې د هر اخرنی چې د چا حق نه درسته لای غیته اچ ورته وځي.
د افغانستان په برمل ولسوالۍ کې مېشت وزیرستاني کډوال ګیله کوي چې افغان چارواکي ورته په مرستو رسولو کې پاتې راغلي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ناتو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د یورپ سفر کوي. دا او یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. نن په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې او ثبات په حق لا د دینی عالمانو نړیوال کانفرنس کیږي چې په کې د پاکستان نمائندګي د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبله ایاز کوي. تمدا چې د کانفرنس په اخر کې بعد یو اعلامیه للارې په افغان طالبانو غک کول شي چې د سولې خبرو اترو تکینی. په دې اړه تفصیل له مجید بابا راوړو.
نن د سعودي عرب په جده او مکه خارونو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په مخه د دینی عالمانو نړیوال کانفرنس کیږي. افغان چارواکو هیله څرګنده کړې چې په دې غونډه کې به د 250 اسلامي هیوادونو عالمان ګډون وکړي. په دغه غونډه کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبلا یاز هم د پاکستان په نمائندګۍ ګډون کوي. مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې دا ډول غونډې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټورې ثابتېدای شي.
شخړې ته مذهبي رنګ ورکړی شوی دی، نو دا یو ښه کوشش روان دی چې علما په منځ کې راولي او د علما د طرف نه کوشش وشي چې دواړه فریقه که افغان حکومت دی او که طالبان دي دوی د مذاکراتو میز ته راولي. فتوې خو په خپل ځای موجودې دي، خو په فتوو نه زیات مؤثره طریقه بدایي چې دا کوم متحارب فریقونه دي دواړه، چې دوی په منځ کې کوم د علاقې د وطن روایات دي د هغې مطابق مذاکرات وشي، مکالمه وشي او د درېمګړي کردار ادا شي. لکه د پاکستان موقف چې دی ډېر واضح دی، یاره موږ پوره من افغانستان غواړو د مذاکراتو په لاره، او طالبانو باندې او په حکومت په دواړو دا غږ کړی دی چې تاسو په خپلو کې مذاکرات وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عطاءالرحمن سلیم امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې غونډه کې به 110 مذهبي مشران ګډون کوي چې په افغانستان کې پروانه جګړه او د سولې په پروژه خبرې کوي. ښاغلی سلیم زیاتوي چې هیله لرو افغان طالبان به هم دې غونډې ته خپل استازي ولیږي. خو په پیښور کې د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې داسې هڅې دې نه مخکې په کابل او انډونیشیا کې هم شوې دي.
د افغانستان حکومت لاس ته لږ مضبوط شي، طالبان باندې به فشار راشي، طالبان داسې غونډو په وجه باندې خپل هغه چې کوم نظر دی خپل د هغې یو طریقه ده هغه نه بدلوي. هغوی خپل شرایط دي، هغه لاندې کړي دي، هغوی دا وایي چې خارجي ځواکونه دي وځي، د امریکې سره خبرې کوو، د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو. زما په شرط باندې په هغې کې ما څه غټ بدلون فعلا نه ښکاري.
د ښاغلي سلیم په خبره د دې غونډې په پای کې بعد مکه المکرمه د سرخط لاندې یوه بیانیه هم خپرېږي. که څه هم تر دا مهال د دې غونډې په اړه افغان طالبانو خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی، خو دې نه مخکې په پاکستان، افغانستان او انډونیشیا کې د ترسره شوو غونډو نه پس خپرې شوې هغه فتوی چې پکې ځانمرګي او بمی بریدونه د اسلام پر ضد او ترهګري غندلې شوې وه طالبانو رد کړې وې.
و موردل چې نن په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو غونډه کیږي او پکې به د افغانستان د سولې او ثبات په حواله باندې خبرې اترې کیږي. د کې د سیلونکو دا اندېښنې مو هم واورېدلې چې که طالبان په خپلو شرایطو سولې ته تیار نشي او دغه شرایط ونه منل شي، نو مشکله ده چې د سولې خبرې اترې یا دغه شانته غونډې بریالي شي. په دې حقله مو د خبریال او سیلونکي طاهر خان سره خبرې کړې دي او دا پوښتنه مو تکړې چې د سعودي عرب غونډه څومره مهمه ده.
اولنی اهمیت خدا دی چې سعودي عرب 2001 کال نه روسه چې کله افغانستان کې خارجي فوجان راغلي وو، نو د سعودي عرب په خپل او بیا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او آی سی چې دی، ځکه چې سعودي عرب دا غونډه د دغه او آی سی په همکارۍ باندې کې د دې رول د سعودي عرب او د اسلامي هیوادونو د افغانستان په مسلو کې په تیر ول سفل سکلو کې زما نظر دار چې ډیر زیات لکه غیر فعال پاتې شوی رول وونه لکه صفر ورته هم ویل شو کله نه کله بیان. نو سعودي عرب چې اوس دا غونډه کړې ده او بیا چې کوم مغوی لیک او دعوتنامه استولې وه، نو په هغه کې خپل هم دی دا ویلو چې په دې کې د اسلامي تنظیمونو د OIC هغه دی په ګډه باندې دا کار کوي. نو سعودي عرب اوس یو رول غواړي، یو کردار غواړي د افغانستان په مسلو کې، او د پاول ځل باندې د سعودي بادشاه په خپله باندې بیا د حرم شریف امام چې دی هغه بیانونه راغلو، بلکې نن مونږ داسې اورېدلي دي چې کوم نن غونډه شروع کیږي نو هغې ته هم د کعبه امام هغه وینا کوي. لکه دا یو بدلون دی دلته، اوس داسې هم یو سوچ شته طالب خدا تور لگی الزام لگی چې د امریکا فشار باندې دا کار شوی دی، لیکن دا څه هم یو سوچ ده. امریکا خپل هم د امریکای کومندان چې په افغانستان کې دی جنرال کنسل هغه دا ویلي چې دی به هر هغه لار استعمال کی چې هغه په طالبانو باندې هغه دی ته وحسوي، هغه کانی کی هغه
بالکل
طاهر خان صاحب زین سیلون کی بیا دا نظر لری چې طالبان پخپله و نه غواړي یا د طالبانو چې کمی غوښتنې دي نو هغه ډېرې واضحه دي او هغې باندې چې کار نه وي شوی نو دا ډول غونډې به ډېره ګټه ونه کړي. نو تاسو څه ګورئ په دغه امن او په دغې عمل کې؟ خو د طالبانو ډېر بنیادي رول دی او بنیادي برخه ده، که دا نه وي نو څنګه به کېږي؟
دا خبره خو بالکل درسته، او طالبان خدا خبرم کړي چې په دې جګړه کې د هغوی د نظر او فکر او سوچ دی چې په دې جګړه کې یوازنی دوی چې کوم ورته ډله وي هغه فریق وي، نو هغه خودی امریکا یادوي او دوی خدا وایي چې موږ خود افغانستان حکومت د سره منونه. لیکن یو طالبان چې د سعودي عرب په غونډه کې دا تقریبا درې بیانونه هغې خواره کړل، نن سهار وختي هم یو بیان دي جاری کړی دی. نو معنی دا ده چې په طالبانو باندې هم یو هغه نفسیاتي غونتې دوا شته چې کله د عالمانو خبره راځي نو بیا ضرور هغې باندې هغې کې یو احساس په ځینې خلکو کې به پیدا کېږي. بیا د کعبې د امام خبره چې راځي، بیا د سعودي عرب هغه یو خاص د خلکو په ذهن کې یو سوچ پیدا کېږي چې کله د سعودي عرب نوم راځي د حرمین د دغه نو هغې باندې خدا خبره بالکل درسته. طالبان چې کوم سوچ چې کوم دلایل هغې وایي چې د دې بنیاد باندې د هغې نظر دار چې هغې کومه جګړه کوي یا هغه وسلوات مزاحمت کوي هغه دلایل موجود دي، لکه اوس یو مثبت شیان مخې ته راغلي دي.
خبریال او سیړونکی طاهر خان وو چې په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې لپاره د راغون شوو اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې په اړه زموږ سره خبرې کولې.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک څه غواړي؟
خزی ته د هغې د ووټ د اهمیت احساس ورکړی شي.
په دا علاقه شي درې نیم زره ووټر دي خو راته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دي بھرپور طریقې سره روانې دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر پنځو پورې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان تحریک انصاف د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل پروګرام وړاندې کړی. وای که په راتلونکي حکومت جوړولو کې بریالي شي نو د نورو یو شمېر اقداماتو ترڅنګ به په هیواد کې 1 کروڑ نوکریانې پیدا کوي، نوي او د ارزانې بیې 500,000 کورونه به جوړوي، د ټیکس غونډولو په نظام کې د اصلاحاتو په ترڅ کې به د هیواد اقتصاد ښه کوي او د توانایي بحران به ختموي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د خپل ګوند انتخابي منشور اعلانولو پر وخت عمران خان وویل د احتساب قامی اداره نیب به خود مختار جوړوي او چې څوک هم په درغلو کې ککړ وي په غیر د څه دباو نه به احتساب کوي. د نوموړي وینا وه راتلونکي حکومت لپاره به معیشت یو لوی چیلنج وي. ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ کمېدو له وجې په ګرانۍ کې اضافه شوی او په تیرو 10 کلونو کې په ملک د غیر ملکي قرضو بوج هم زیات شوی. نو په واک کې راتللو وروستو دا هر څه صحیح کولو لپاره به کوششونه کوو. د عمران خان وینا وا منګ با 1 کروڑ نوکریانې په پاکستان کې پیدا کوو، دې سره سره په ارزانه نرخ کورونو یو سکیم به هم مخې ته راوړو او په راتلونکي 15 کالو کې به 500,000 نوي کورونه جوړو. لکه څنګه چې موږ په خیبر پښتونخوا کې 1 ارب ونې ولګولې هغه شان دا کار به هم زموږ لپاره یو چیلنج وي او سر ته به رسوو. د عمران خان وینا وا ملک نه د توانایي بحران خاتمې سره سره پاکې اوبه اولس ته رسول هم په منشور کې شامل دي. دې ترڅنګ د اوبو د ضایع کولو مخنیوي لپاره به په فوري توګه ډیمونه جوړو او سیلګرۍ او صنعتي څانګې ته به هم وده ورکوو. د ذکر دا چې پاکستان دا وخت د اوبو د کموالي سره مخ دی. د ماهرینو په وینا کې حکومت اوبه ذخیره کولو لپاره زر تر زره واړه او غټ ډیمونه جوړ نه کړل نو راتلونکي 2 کلونو کې به پاکستان د اوبو بحران سره مخ وي. او دا وجه ده چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند هم په خپل انتخابي منشور کې ډیمونه جوړول شامل کړي دي. د عمران خان وینا وه دا ټولې پروژې سر ته رسولو لپاره به ورته د پیسو ضرورت وي او فیډرل بورډ آف ریونیو ایف بی آر کې د اصلاحاتو د لارې پیسې را جمع کولی شي. ایف بی آر چې کله پیسې راټولوي نو د کال پکې 200 اربه روپۍ غلا کیږي. نو ځکه په ایف بی آر کې اصلاحات ډیر ضروری دي. دا به یو خود مختار اداره جوړو او د اولس نه راټولې کړې شوې پیسې به د دوی د خیر ښېګڼې په کارونو خرج کوو. نو ځکه به خلک ټیکس ورکولو ته تیار شي. د ذکر دا چې د مئی په 6مه هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په راتلونکو ټولټاکنو کې کامیابی ترلاسه کولو وروسته د سلو رزنی پروگرام اعلان کړو چې پکې د 1 کروڑ نوکریانو او 50 لکه نوی کورونو جوړولو نه علاوه جنوبی پنجاب ته د صوبې حیثیت ورکول، د بلوچو وسلوالو سره روغه کول، د کراچۍ حالات ښه کول او د غربت خاتمه شامل وه.
د روانې میاشتې په 15مه نیټه کېدونکو عامو انتخاباتو لپاره د هیواد بیلابیلو سیاسي ګوندونو ښځینه امیدوارانو ته هم ټکټونه ورکړي او دوی خپل انتخاباتي کمپاینونه شروع کړي دي. دا راز ګڼ شمېر ښځې د آزادو امیدوارانو په توګه هم په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پېښور کې د قومي اسمبلۍ د بیلابیلو چوکیو لپاره 4 ښځې مقابلې ته راوتلې دي. دوی سوای او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي دې ته څنګه ګوري، په دې رپورټ کې تفصیل درکوو.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور نه به په جنرال سیټونو د کامیو صوبایي اسمبلی چوکو لپاره شپږ ښځینه امیدوارانې د ټوټاکنو مقابلو ته ودرېږي. د پیښور د انتخاباتو ضلعي دفتر د معلوماتو تر مخه چې د قومي اسمبلۍ لپاره 4 امیدوارانې دي چې پکې یوه د آزاد امیدوارې په توګه د ان ای اوویشتم او 1 حلقې نه ولاړې دي. د صوبایي اسمبلۍ لپاره 2 امیدوارانې د پی کې 2 او 8 نه ولاړې دي. د انتخاباتو کمیشن په وینا چې پیښور کې 14,393 رجسټرډ ووټران دي چې پکې 9,45,415 ښځینه ووټران دي. په دې ښځینه امیدوارانو کې یوه د قومي وطن پارټۍ صوبایي اسمبلۍ چوکۍ لپاره امیدواره نرګس سمین هم ده چې د 13 کالو راسې د پیښور په سیاسي هلو سلو کې برخه اخیستې. دا وایي چې د پیښور ولس او په خاص توګه د ښځو د پرمختیا لپاره کار کول غواړي.
هر ډپارټمنټ کې مې لیډیز لپاره آواز اوچت کړې، دا غي هیلث لپاره، دا غي ایجوکیشن لپاره. نن چې دا سونه پراګرس دا ګوري دې کې زمونږ د ښځو لاس دی. خبې د 100% ایجوکیشن خو جنکو لور نه کو، خو په دې میدان کې تعلیم په میدان کې تاسو ګوري جنکې د لکان نه مخ کیږي. دا خو بیل خبره ده چې دا کوم ګورنمنت سکولونه دي یا کالج دي، دې کې ټیچرس سټوډنټ سره ډیر غنه کوي، خو پرایویټ سکولونه باندې دا واچاوه هر یو جنې اټن ټاپ کې. نو موږ خوشاله یو کنه چې خواتین د ښه مقام ملو شي، بارزګار شي، د سړو محتاج نه وي، د بچو محتاج نه وي، والدین باندې بوج نه وي. دا د ما یو ایم هغه خوده ز کامیابه کومه.
د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د نارینو په مقابله خزینو امیدوارانه وترولو په اړه د پیښور وسیدونکو یو وکیل نایلا جان وای
په دې باندې باندې کې پښتونخوا چې کوم نور خزیدین او هغه باندې ډیر ښه اثر پروزی او هغه چې دی هغه بلګ مخ کې راشي، ځکه چې په کې پی کې په پښتونخوا کې د خزو تعداد ډیر زیات دی او هغه چې هغه د سیاست تراشي یا هغه د داسې فیلډ تراشي هغه به مخکې چې کوم د مخکې راتلونکي نسل دی، راتلونکي چې کومې جنکۍ دي هغوی ته به لارې هوارې شي او هغې به په هغې باندې لکه نور داسې فیلډ دي محکمې دي چې هغې کې هغې ډېر رستو پاتې دي، نو هغې به پکې مخکې شي.
د اورت فاونډیشن یو چارواکی سایمه منیر په وینا چې په جنرال ټکټونو خسي راتلل یو خګام دی، خو سیاسي ګوندونه نن هم د خپل پالیسو د لارې خزې شاته پاتې کړي.
مو خو دې عمل ته د سیاسي جماعتلو بدیا نتی سره تعبیر کوم، مله چې الیکشن اګیا هغه د الیکشن قانون دی هغه دا خبره کړې ده خپل د دفعه 206 کې چې سیاسي پارټۍ چې دی هغه د خزینه امیدواران چې دي تبو جنرال سیټ باندې ټکټ ورکړي. او بدیا نتی زده د خ قدم دی، خ قانون دی، خو بدیا نتی زده ته د وجوه ما چې تاسو ګورئ چې دې د ټیکټ هغه د جنرال ټیکټ دې تقسیم چرته کړی دی. تاسو دا وګورئ، دا خو تاسو صرف دا دې د وجوه دا خانه پوری مو کړی دا چې دا الیکشن اکټ دا وایي کو تاسو دا 206 باندې عمل نه دی کړی نو تاسو ته به د انتخابي نشان باندې ملاوي.
د پاکستان د انتخاباتو نوی قانون تر لاندې سیاسي ګوندونه د دې خبرې پابند کړی شوی چې ښځو ته په عامو چوکو 15% برخه ورکوي. د دې قانون د لاندې سیاسي ګوندونه خبردار کړی شوی هم دي چې کومه حلقه کې د ښځو د ووټونو چولو فیصدي د لسنه کم وي نو هلته به د سر نه ټول ټاکنې کیږي.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک سغواړي
خزی ته د هغې د ووټ د اهمیت احساس ورکړی شي چې
په دا علاقه شي درې نیم زره ووټر دي خو راته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دي بھرپور طریقې سره روانې دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر 15 پورې.
تا قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګوډولو وروسته ځای ولسته ملري چې اوس به ورته د نور هیواد په سیر حقونه او سهولتونه ورکړل شي. د ډیر اسماعیل خان کمشنر جاوید مروت له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د راتلونکو عام انتخاباتو وروسته به په یادو سیمو کې د بدلون عمل شروع شي او په صوبایي اسمبلۍ کې به ورته د نمایندګۍ حق هم ورکړل شي. نوموړي د جنوبي وزیرستان د متاثرینو سره د مرستو او کولو ډاډ هم ورکړی دی. له جاوید مروت سره زموږ خبریال سیلاب مسعود خبرې کړي چې په دې رپورټ کې یې تفصیل درکو.
مشال ریڈیو د سویلی وزیرستان ضلع او د دغه ضلع د اوسیدون کې په حواله سره د ډیر اسماعیل خان ډویژن نوی کمشنر جاوید مروت سره ځانګړې مرکه کړې ده. د دغه مرکه په آغاز کې مې د غوښتنې پوښتنه وکړه چې د پښتونخوا په صوبې کې د شامل دلو نه د ورسته د سویلی وزیرستان د اوسیدون کې مستقبل سرنګ درته لیدل شي.
د قبایلو او چکم دغه ریپرزینټیټیوز دی د ډیر وخت نه دا ډیمانډ او د مین سټریم راتلل او بل چکم د بنیادی انساني حقوق دی په حواله سره د دې دا همیشه ډیمانډ پته سوې د شمول په دې فولډ کې وخت او د انسټیټیوشنز الته ایکستنشن وسی نو هغه یو ډیر قط پر مختک پدې کې اوس ان شاء الله اوس د هغه انسټیټیوشنل ارینجمنټس دی هغه تاسو ته پته ده ورور باندې کیټی لګې دی الیکشن راغی او الا لرو ان شاء الله چې د الیکشن سره هغه اوور سی 25 جولای نه په ورستو به بیا په دې ټولو چکم ټرایبل ډیسټریکټس اوس ته ویل کیټی مخکې یا ځړه په
اندراج مختلف اندیشنے لاری سرکار با دے دو ہی دغو اندیشنو دے پارا سا اقدامات پورتا کی
ان شاء اللہ دے اندیشنو ضرورت نستا دا دادی ویو رضی خبرانے دا خیال مکړی چې اوس څلورم فیز د دې سی ایل سی پی چې موږ ته وایو چې کم کې د دې اندراج کیږي هغه لګیا دا چې کم په پیلا فیز کې پاتې سوی دی هغه په دویم کې وصول چې دویم ول دی هغه دریم کې په دریم کې کسي ایشو چې سره غلي دی نو په څلورم کې ان شاء الله دا سلسله به جاری وي تر هغه پورې چې تر سو پورې چې د هر اخرنی چې د چا حق نه درسته لایږي ته اچورته ورسې
د ملک د نورو برخو په سیر په سولي وزیرستان کې شاهان د انتخابي عمل هله زل روانې دي. دا هله زل به نتیجه خیز ثابت شي
یقیناً نتیجه خیز ثابت سی او کتا سو خیال ورته کو چې الیکشن بذات خود یو عمل نه د شپدی عمل سره به دا مکمل سی بلکې زخپل دا غنم چې دا الیکشن کې دل چکم دی دا د اغه عمل آغاز دا او عملی به ال ثابت شي ان شاء الله چې د تا کم نمائندگان ته وټا کې هغه تخپل دی نمائندګي حق ادا کی او هغه ار هغه حق چې کم تل لري او د کمی دی وجنه چې تا ال ته دی استول دی هغه حق تاسو ته دل تر ورسی او عام سړی ته هغه فائدہ ورسی چې کمی د پاره تاسو د نمائندګي حق دی ته ورکړای دا
پښولي وزیرستان کې د قومي اسمبلی د دو نشستونو د پاره با یو لاک شپږ زره دوا او یا شجنا د وو ټک استعمالوي. آیا دا سمو اثر بندوبست کړی شوای دی چې دا شجنا د خپل جمهوری حق نه به برخه پاتې نشي؟
سوال مو کوم او که خیال مکړی چې کوم الیکشن لاز راغلي دي کوم قوانین اوس راغلي دي په دې کې دا باقاعده تور باندې ډیر کلیر منشن دي د مامخه ته دلته پراته دي خپل ټولو منګانو سره موږ دا شامل کړی دي چې د کلچر په نوم باندې به تاسو خپل زنانه خپل خويندې خپل بچي خپل میندې د دې حق نه محروم نه ساتو. هغه د پاره تنظیمي په توګه چې کوم مجد تنظیمات کول پکار دي هغه موږ ټول کړی دي. پولینګ بوث دي پولینګ سټیشنز دي میسنګ فیسیلیټیز دي هغه پوره کړی سوي دي او ان شاء الله دا چې کوم اپورتونټي کوم موقع موږ یو میل ته ورکو امغه اپورتونټي به قانونن موږ پابند یو چې فیمیل خپل خويندې میندې د هم پرووایډ کو چې دې د خپل نمائندګي او د خپل چکم حق ته راي دي چې دالتا دی ادا کی.
د یو بل سوال په جواب کې کمشنر جاوید مروت دا هان جواتا کړه چې د پاکستان الیکشن کمیشن د پریکړه په مطابق کا په کومه حلقه کې د شجنا و ووټ د 10% نه کم و التابا انتخابی عمل منسوخ شبرلای او دویم ځلی انتخابات با کیږي زکه د پسولی وزیرستان شه امیدوارون او وټرون د شجنا و د وټونو استعمال تا په خصوصي تور ساک او زیرک وو سه جی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
که غواړی په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ
نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورې په روانه غړی کې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز درته بوري ورکا کولاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره په سعودي عرب کې د دینی عالمانو د ورځنۍ غونډې نن پیلېږي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز د پاکستان په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کوي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته وویل، په سعودي عرب کې د کېدونکي کانفرنس په څیر غونډې د افغانستان د امن لپاره ګټورې کېدای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبینی ښودلې ده چې د سعودي عرب غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د یادې شورا یو غړي قاضي امین وکاد تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې اوس ټول اړخونه پر دې باور لري چې د افغانستان جګړې شرعي جواز نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر وسلواله طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. مایک پامپیو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې له دندې سنبالولو وروسته په لومړي ځل پرون په یو نا اعلان شوي سفر کابل ته تللی و. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن له خپلې دندې استعفا کړې ده چې ورسره د وزیر اعظم تریزا مے په حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده. داونینګ سټریټ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن مستعفی شوی دی. د امریکا د سینټ غړي جان کینیډي ویلي د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نسی کېدای. د ریپبلیکن ګوند سینټر جان کینیډي زیاته کړې چې د ده په وینا له روس سره روابط لرل داسې دي لکه له مافیا سره روابط درلودل. دا له وروسته ده چې سینټر جان کینیډي تېر اونۍ د کانګرس له پلاوي سره روس ته تللی و.
بوریوال کاکل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. سپام وکړی چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی، مهم ټکي مراغون کړی دی او تاسو ته وړاندې کوو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپلې ادارې د پاکستان په اقتصادي بحران باندې لیکلي او وایي د پاکستان اقتصاد د بحران تر غټې کچې رسیدلی او کوم حالات چې د نن نه 15 کاله وړاندې وو اوس هغه شان نه دي. ادارې وایي د خزانې لنډمهاله وفاقي وزیر ته د خبرې اعتراف کړی چې پاکستان د 25 بلیون ډالر تجارتي خزانې سره مخامخ دی او د دې د ختمولو لپاره به پاکستان له سنجیده اقدامات کول وي. ادارې زیاتوي که حکومت د لړ کې د ایم ایف سره رابطه وکړي نو دا اقدام نوی. ادریا اخری کې وایي د موجوده صورتحال نه د وټول لپاره براتونکو نوی حکومت له لړمحال او د اوګدی مودي منسوبې پیل کول وی چې په دې حالاتو قابو ومندل شي. د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل ادریا په پاکستان کې په درغلي وباندې لیکلي او وایي دلته په داسې وخت کې د درغلي یو کیس مخې ته راغی چې عام انتخابات په سر ولاړ دي. ادریا وایي د جالي اکاونټ په ذریعہ د 15 اربو روپو د منی لانډرینګ سکینډل متعلق په سپریم کورټ کې د خپل اندې د نوټس اوریدنه شروع شو. ادارې زیاتوي په دې مقدمه کې د دریو بانکونو د مشرانو په ګډون د پخوانی صدر آصف علي زرداری خور فریال تالپور هم شامل ده. د ادارې په خبره کرپشن یا درغلي و نړیواله مسله ده او د ترانسپرنسي انټرنیشنل د جایزې مطابق په کوم ملکونو کې چې کرپشن یا درغلي کیږي په هغه 138 ملکونو کې د پاکستان 113 نمبر دی، یعنی 114 د پاکستان نه زیات او 35 له پاکستان کم درغلي کوونکي ملکونه دي. ادارې وړاندې وایي دا د غټو غټو درغلیو د مقدمو اوریدنه روانه ده. نو ضروری ده چې دغه ټولو احتساب وشي ځکه که یوازې د یو څو کسانو احتساب وکړي شي نو له دې بعد انتقامي کاروایي تاثیر زی او د دې سره سر دا هم ضروری ده چې د احتساب په نظام کې اصلاحات وکړي شي او په حکومتي ادارو کې د درغلیو درولو لپاره موثره پالیسی جوړه کړي شي. دریا اخري کې وایي باید چې دا هم نظر کې وساتل شي چې د درغلیو پر ضد کوم د نیولو سلسله روانه ده چې د دې له کبله د پاکو او رڼو ټول ټاکنو عمل ته زیان ونه رسي. شي ځکه چې ټول ټاکنو کې یوازې یو څو ورځې پاتې دي. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خفیه ادارو لخوا ویل شوي چې د انتخاباتو دوران اتلس سیاسي مشران د ترخهګرې ښکار کېدای شي. په دې حواله ویلي چې دې لړ کې ټول صوبایي حکومتونه متعلقه ادارې خبر کړي. ادارې وایي د سیکورټي ذمہوار ادارو حکومت له دې دړکو وروستو اکشن پلان جوړولو ضرورت دی او دارنګ باید چې سیاستدانان هم له دې خبر کړی شي چې د خپل ځان بادر ثابتولو لپاره د کوم جنجال سره مخامخ نشي او چې چرته هم د سیکورټي ضرورت ورته پیښیږي چې د هغې لپاره انتظامات کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو د تحفظ نړیوال تنظیم سی پی جی په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال خبريالانو ته د ممکنه ستونزو په اړه ریپورت جاری کړی دی. بلخوا ابزرور مجلې د طالبانو لخوا د اوربند نه غزولو وروسته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له ظفر خان اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سی پی جی ویلي دي په پاکستان کې د جولای په 25مه د ټاکنو پر مهال خای خبريالان د زورونې او وهلو ټکولو د پیښو سره مخ شي. سازمان وایي د سیاسي ګوندونو د جلسو، مظاهرو او یا هم د ممکنه ترهګریزو بریدونو پر مهال خبريالان د ستونزو سره مخ کېدلی شي. سی پی جی په پاکستان کې د خبريالانو لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نتورک د هغه راپور یادونه کړې ده چې په کې د مې په میاشت کې پر خبريالانو او رسنیو د تشدد د درویشتو شوو پیښو ذکر شوی دی. سی پی جی د خبریالانو د تختونې او د انلاین زورونې د زیاتېدو ویره هم ښودلې او په پاکستان کې په کارکوونکو خبریالانو یې غږ کړی دی چې د زورونې او نورې پیښې دې د رسنیو لخوا د ټاکنو د څار خپلواکې کمیټې سره ثبت کړي. د دې لپاره خبریالان اټیکس ایٹ دی ریٹ پاکستان پریس فاؤنڈیشن ڈاٹ اورگ تا ایمیل ہوسی پر درے سو اشپگ درش دری درش نہیش اته سو دوویا ته ټلیفون او یا هم واتس اپ کولی شي. سازمان ژمنه کړي چې د خبريالانو لخوا ثبت شوی هر شکایت به د ټاکنو کمیشن او د صوبایي او مرکزی حکومت اړوند چارواکو ته رسوي او د حل غوښتنه به کوي. بلخوا ابزرور مجلې لیکلي دي د طالبانو لخوا د افغان حکومت سولې وړاندیز د ردولو وروسته هغه امیدونه راکم شوي چې ګمان کېدو د اختر په موقع شوی اوربند به نور هم وغځيږي. د جون په میاشت کې په دغه هیواد کې بیا ګړه توده شو. په دې ورستیو کې په غزنی کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې درې ماشومان ووجل شو. مجلل کې په افغانستان کې د روان کال په اکتوبر کې پارلماني او راتلونکو کال صدارتي ټاکنې کیږي. وسنه افغان ولسمشر اشرف غنی خای په دویم ځل ټاکنو کې ځان کاندید کړی. په افغانستان کې موجوده سیاسي اختلافات هم د دغه هیواد امنیت ته ګواښ زیات کړی دی. مجلل کې سګنه کال د افغانستان او په ځنګړې توګه د خارونو لپاره ډیر خونړی دی چپکې تر دې دمه په سلګونو کسان وجل شوې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن لیواله دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي، خو زیاتوي د سولې سره تعلق لرونکي د هر ډول خبرو اترو مشري به افغانان پخپل کوي. مایک پومپیو چې پرون په ناساپی سفر کابل ته تللی و الته ویل دي چې امریکا به د یو اوږد مهال ملګری په توګه د افغان حکومت ترڅنګ ولاړوي. نور تفصیل د فریبا ظاهر پر ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو بوختي، د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د دې هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه او ویې ویل چې متحده ایالات به افغانستان په دې هڅو کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د دوشنبې په ورځ په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ دا څرګندونه کړې دي. ښاغلی پومپیو پرون ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارکی یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې لالارې نسی بریالي کېدای. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ د سولې خبرې کول غواړي، خو په ځواب کې امریکا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرو ټینګار کوي. مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې واشنگټن لیواله دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې د هر ډول خبرو مشرۍ افغانان پخپله کوي.
And security forces.
دوی وی موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو څو د یو با امن او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشري دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی. د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ زیاته کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ اوربند او پر طالبانو فشارونه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په هغې ستراتیژي پورې اړه لري چې تېر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړه. په هغې ستراتیژي کې چې تېر اګست اعلان سوه، هدف یې دا و چې طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او سوله ییزو لارو وهڅول سي چې دوی جګړه نسي ګټلی او باید له کابل سره روغې جوړې ته غاړه کښېږدي. ولسمشر اشرف غني هم په دې خبري غونډه کې همدې ټکي ته په اشارې سره ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په سیمه کې مثبت بدلون راوستی او د سیمې هیوادونه باید په صادقانه توګه د دې ستراتیژۍ ملاتړ وکړي. دوی وایي دغې ستراتیژۍ نتیجه ورکړې ده، د پام وړ اغیز یې درلودلی دی. هغه څه چې موږ یې په ځانګړي ډول د دې ستراتیژۍ په برخه کې هرکلی کوو په باثباته جنوبي اسیا کې د با امنه افغانستان نظریه ده. د دې ستراتیژۍ هدف د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د شرایطو رامنځته کول دي او د هغه څه دي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت ورته ژمن دی. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې سفر مخکې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ الیس ویلز سیمې ته تللی و چې ویلي و پر طالبانو د دې لپاره چې د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې وړاندیز ومني فشار په زیاتېدو دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا د ناتو اتحادیانو باندې د هغوی د دفاعي لګښتونو له وجې تنقید کړی دی. نوموړي دغه سخت تنقید د ناتو د سرمشریزي په یوه ورځ وړاندې کړی دی. ټاکل شوی چې ډونلډ ټرمپ به نن د څلور ورځني سفر لپاره یورپ ته ځي او د چهارشنبه په ورځ به په برسلز کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. په دې هکله تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د پخوانی ولسمشرانو په څیر په دې اړه ناهیلي ښودلی چې متحده ایالات لا هم د ناتو په پوځي برخه کې تر ټولو ډیر لګښت ورکوي، خو ولسمشر ټرمپ دغه انتقادونه هم د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال کړي ول او هم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر په توګه. ښاغلی ټرمپ دغه راز د ناتو دا وینا چې د دې سازمان پر یو غړي حمله پر ټولو غړو برید وبلل سي هم تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د امریکا ولسمشر چې تیر ورځ یو په بل پسې پر ټویټر لیکنې کولې وویل د امریکا متحده ایالات د ناتو د هر غړي په نسبت تر ټولو ډیر لګښتونه ورکوي. هغه لیکلي چې دا کار عادلانه نه دی. ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي چې ناتو تر امریکا د اروپا لپاره ډیره ګټوره ده. د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې تر 2024 کال پورې خپل 2% ناخالص کورنۍ لګښتونه ناتو ته ورکړي، خو یوازې څو د ګوتو په شمیر هیوادونه دغه کار ترسره کوي او یا ورنږدې دي. د واشنگټن او کاناډا او د هغو د اروپایي شریکانو ترمنځ د سوداګریز تقابل وروسته داسې ښکاري چې د ولسمشر ټرمپ نظریات ښیي چې د بروکسل غونډې به جنجالي وي. ولسمشر ټرمپ د څلور ورځني سفر په هدف نن اروپا ته ځي او په دې سفر کې به په بلجیم، انګلستان او سکاتلند کې تر تم کېدو وروسته د راتلونکي دوشنبه په ورځ هلسنګي ته ولاړ سي او هلته به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د امریکا متحدین او شریکان د امریکا او روسیه د ولسمشرانو لیدو ته هم اندیښمن دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,000 و 15,500.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. زده کوونکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت شمالي وزیرستان کې د نهم او لسم جمعات د نتیجو نه پاس ثابته شوې ده چې د دوی تعلیمي کچه ډېره ښه شوې ده او نتیجې یې ښې راغلي. د زده کوونکو د زده کړو تنده اوس زیاته شوې ده، خو د تعلیمي ادارو مشران او زده کوونکي بیا وایي چې اوس هم د ډېرو سهولتونو کمی شته. په ځانګړي ډول سرکاري تعلیمي ادارې او لرو پرتو سیمو کې چې خصوصي پاملرنه غواړي دغه سهولتونه برابرول پکار دي. عمر وزیر یې په اړه نور تفصیل راکوي.
شمالی وزیرستان کې تعلیمي ادارو زده کوونکي وایي چې دغلته د تیرو کلونو په پرتله د دوی د ازموینو ښې نتیجې راغلي او زده کوونکو کې د زده کړو تنده زیاته شوې. دوی وایي میرامشاه او میرعلي کې تعلیمي اسانتیاوې د نورو سیمو په پرتله زیاتې دي، خو په لرو پرتو سیمو چې دولت زیات پام وکړي. د میرامشاه گورنر مډل سکول مشرانو په وینا دا ځل نهم او لسم ټولګي په ازموینو کې 100% زده کوونکي بریالي شوي، چې زیاترو پکې A1 او A ګریډونه اخستي. گورنر مډل سکول میرام شاه پرنسپل علمزیب خان وایي د یاد خونځي نهم او لسم ټولګي په ازموینو کې 100% نتیجې راغلي، خو اوس هم د ډېرو سهولتونو کمی شته چې په ځانګړي ډول په لرو پرتو سیمو پام وشي.
2016 کې چې ریهبیلیټیشن وشو نو کوم سکولونه فعال شول، هغه سیشن خو داسې کمزور غوندې و. بچ کوم سیشن 2017-18 شری شو، هغې ریزلټ ښه وتلی دی او بچونو یو سبق په طرف شوق پیدا شوی دی چې 100% ریزلټ مې راغلی دی. 9 کلاس کې په 50% نه زیاتو بچونو 400 نه زیات نمبر راغلی A1 گریډ. وحید حال و په نارت وزیرستان کې چې په دې کې کیمره لای و، بیا بدقسمتی دا دو چې کوم ګورنمنټ سکولونه دي ریزلټ یې کمزور غوندې راغلی. چې دغه زیات فعال شي نو اچیومنټ پرې زیات هغه وي.
نمیرامشانا نا هم ټولگی یو زکون کے سجاد اللہ چې په 1555 نمبرو کې 1401 کماویا نمبر اخستی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله ډیره بهتری راغله، خو دولت د غلطه د معیاري تعلیمي ادارو لکه دانش سکول، گورنر مډل سکول او نورو ژمنه کړې چې لا هم نه دی خلاص شوی.
خپل 469 نمبر دی اوټ اف 550 میزر یوت مطمئنی چې سر خپل کې مهنت کړی سر مشته مهنت خپل خپل مل او شوی دی. فرق سره ډیر یوت رغلې دی امپروومنت سر په مشر ولې دی چې وکول نه بالکل ریزلټ امپرو کیږي. چې ایجوکیشن فیسیلیټیز مل او شي مش په خپل سکول چې سر فیسیلیټیز ډیر شته کیم نه نه د سکول نه دی راځي چې فیسیلیټیز مل او شي. میجر استل لایس چې مش ته فرنیچر مل او شي استل جوړ دی خو فرنیچر مسله دو ډالر علاقې سم تعلیم ډیر کمی دوازی چې کووډ کې ته ایجوکیټډ ماحول نه ملويږي. کولیکټ کالج کو کوټابه حال شي 50% مش وزیرستان ته 50% کوټار واخ سره سره به حل شوی نه دو.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې ضربه از عملیاتو پس چې سیمه ته خلق واپس شوی نو دولت د تعلیمي ادارو فعالیت او استادانو حاضری یقیني کولو لپاره ځانګړي ګامونه اخستي او هڅه کړې چې په لرو پرتو سیمو کې د زده کوونکو د زده کړو لپاره بنیادی سهولتونه برابر کړي. زده کوونکي دغه غوښتنه هم کړي چې پنجاب حکومت د غلطه د دانش سکول جوړولو ژمنه کړي چې سروې هم مکمل شوي خو لا هم د دغه سکول بنیاد نه دی کېښودل شوی. د میرعلي او شوا گورنر مډل سکول لپاره دولت نه غوښتنه کړي چې د زده کوونکو د زده کړو لپاره زر خلاص شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کورمکې له خدای داد خېلو متاسدینو سره د ړنګو شوو کورونو د معاوضې ورکولو لپاره حکومت د خالي په ورځ یو وار بیا سروې شروع کړې ده. د دې خلکو کورونه له وسلوالو سره د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي دي چې حکومت یې ورسره د بیا جوړولو لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. دا سروې د منځکي په 14 کلو کې جاری ده. په دې اکلا نور تفصیل په دې رپورټ کې. د سروې کمیټې یو مشر محمد نومان وای په سیمه کې تر اوسه د یو کلی سروې کړې ده چې پکې د 15 کورونو د تباه کېدو رپورټ ورته مخې ته راغلی دی. هغه وایي په سیمه کې ستنه شویو کډوالو ته حکومت به په مکمله توګه ړنګ شوي کورونو لپاره 400,000 او د لږ نقصان لپاره 1,80,000 روپۍ ورکوي.
دا کمپلیټلی ډیمیج سکون دی هغه بچ دی او پارشل سکون دی هغه درین.
دا سروې چې د ضلع انتظامی لخوا د پوز او ځایي مشرانو په نگرانۍ کې ترسره کیږي د روژې په میاشت کې هم هلته ټیمان ورغلي ول. بلخوا ځایي متاثرین دا الزام لګوي چې کله هم د سروې ټیمان ورشي نو ورنه د خرچ او خوراک او تګ راتګ لپاره پیسې غونډول کیږي. یو متاثره کس د نوم نه خدلو په شاد مشال لوډیو ته وویل دوی دومره وس نه لري چې هر ځل د سروې ټیمانو د خوراک او تګ راتګ خرچ برداشت کړي.
د سروې ټیمونه چې دا مو 2,000 روپیه کور اگر چې دا پیسې همونه وصولي کوي یا 1,000 غاړه او 2 غاړي ټیم دی یا هر اورې دا 10,000 روپیه دا کلی ول ورکوي نه کوم دي څنګه کار دي چې کلی کې کوو سی او کوند وو سی غریب وو سی بس پختو وصول دي اب اوس دا پیسې ورته دا 2,000 بلندې کا 3,000 سی ورته 3,000 بلندې.
د مزني کور می تحصیلدا اساس محمد مشال لډیو ته وویل سمره هم حکومتي کارونه دي هغه مفت سره کیږي او لچا څوک هیڅ پیسې نشي اخستلی. هغه زیاتوي کې د شي جزای مشرانو لچا په خپل پیسې غونډې کړي وي خو په دغه خبره کې به ور سره شامل
نو ملکان ته لیک سو کې تلیدا اسما ته پتر نشته تاسو دار خپل گاډي اوسه هغه خلکو نه گاډو پیسې غنالي زما خپل گاډي کې زما تلم د جبا جو مزه کې اوس خدا حال له سرکاري تل خو سو ور کوي نه کنه دا خبره مونږ نه کړی په خلکو مند بوج ولې چې خدا غو سرکار خبره ده په کاله چې تنظیم ولا وکي کنه.
د منځني کور می په خدت خل سیمه کې پوزي عملیات وروسته زیاتره برخه له وسلوالو پاک کړل شوی دی او هلته کډوال خپل سیمه ته ستنه شوی دی.
د افغانستان پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال بیا د مرستو لزند شکایت کوي. وایي چې دوی ته مرستې په خپل وخت نه ورکول کیږي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د وزیرستانو کډوالو شکایت پر ځای بولي. وایي چې یاد ولایت ته په لارو کې ستونزې دي او ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې دغو کډوالو ته د مرستو رسولو لپاره لږ تر لږه د یوې لارې امنیت ډاډمن کړي. نجیب الله الوخیل یې نور حال راکوي.
په یاد سیمه کې میشت د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل اوسیدونکي بیرمل خان سیدگی وویل هلته له میشت وزیرستانوي کډوالو سره کمې مرستې کیږي او حتی خوراکي توکي هم په خپل وخت نه ورکول کیږي.
مونږ سره غلی یو دلته پکتیکا ته او برمل ولسوالۍ ته مونږ سره مرسته بېخي کمه کیږي او نه وړه په ټیم باندې ملاویږي او د روژې نه مخکې لسمه ورځ مونږ وړه اخیستي دي په هغې نه بعد نن ورځې پورې مونږ ته وړه نه دي ملاو شوي خوراکي توکي مونږ ته بېخي نه ملاویږي.
د جاوید په نوم د شمالي وزیرستان د مداخلو د قوم اوسیدونکي کډوال هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې دوی سره ډېرې کمې مرستې کیږي. د وویل چې د برمل څخه ډېرو لږو کورنۍ واپسي کړې ده او زیاته برخې پاتې دي ځکه په سیمو کې امنیت نشته او تر اوسه هم د دوی په سیمو کې پوځیان موجود دي.
تر اوسه پورې مونږ سره مرسته ډېره کمه کمه کیږي. په کال کې څلور کاله مو تیر کړل په کال کې یو ځل راته راکړي مرسته.
د دریاخان په نوم یو بل تن وزیرستانی ماشوم چې په قوم داوړ دی او په برمل کې اوسیږي وایي چې پلار سپین ګیری دی او د کورنۍ مسؤلیت دی پر غاړه لري. دی هم زیاتوي چې دوی ته په دوو میاشتو کې هم مرستې نه رسیږي. بلوز ته د پکتیکا چارواکي وزیرستانوي کډوالو ته د مرستو په رسولو کې ځنمني او لامل یاد ولایت ته د غځېدلو لارو ناامني په ګوته کوي. د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاز وایي په کابل کې د بیرمل د وزیرستانوي کډوالو مرستې لیږ ته تیارې دي خو په لاره کې د امنیت ستونزه موجوده ده.
که پکتیکا ته دواړه غځېدلې لارې چې یوه د غزنی له لارې ده د غزنی په ساحه کې نام نه ده بل د پکتیا په ساحه کې نام نه ده دغه دواړو لارو د نامنې له امله زموږ مرسته هم په مرکز کابل کې ځنډېدلې ده خو موږ پلان لرو چې د دغه دواړو لارو څخه یوه په موقتي ډول امن کړو تر څو دغه مواد موږ انتقال کړو په خپل وخت سره وزیرستاني کډوالو ته وویشو.
یاد دي وي د پاکستان پوځ د 2014 زېږدیز کال د جون په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابلۍ لکونه کسان د بنو بکه خیلو کیمپ د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست پکتیا او پکتیکا ته واوښتې. د پاکستان حکومت په څو مرحلو کې له خوست او پکتیا څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې، خو په پکتیکا کې اوس هم زرګونه وزیرستاني کډوال اوسي.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک سواړي
خزی ته د هغې د ووټ د اهمیت احساس ورکړی شي.
په دا علاقه شې درې نیم زره ووټر دی خو راته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دي بھرپور طریقې سره روانې دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت له سلورو تر پنځو پورې.
او اوس هم د دې غړې اخیری ریپورت ته ورځو. د چترال په غزر سیمه کې شندور پولو درې ورځنۍ میله تیر ماښام سر ته ورسېده. دغه میله هر کال د جولای په میاشت کې کیږي چې پکې دا وار د چترال اے او ګیلګت اے لوبډلې فائنل ته وتلې وي. په پرونی او اخیری لوبه کې چترال بریالی شو. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر درکوي او ورپسې د شمالي افغان په غږ کې سندره هم اورېدلې شي.
د روانې میاشتې په اوومه نیټه شروع شوې د شندور میله تیر ماښام پای ته ورسېده. دا درې ورځنۍ میله هر کال د نړۍ تر ټولو اوچت د پولو لوبې په میدان کې ترسره کیږي. تیر ماښام د شندور لوبغالي نه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې میلې منتظم د چترال دلی ډیپټي کمشنر خورشید عالم د اختتامي تقریب په حواله وویل:
دې کې نن اختتامي تقریب وم، دا 7، 8، او 9 جولای باندې موږ منعقد کړو. نن یې فائنل میچ و چترال اے ورسز گلگت اے، او هغه میچ کې چترال اے چې کوم دے دے ور دے وینرز، او چې کوم مهمان خصوص وو مونږ آی جی ایف سی مهمان خصوص وو، نور فورن ڈپلومیٹس وی سول ایڈمنسٹریشن مو کمشنر صاحب وو مالکان ڈویژن.
هر کال د دې میلې تابعیا په دې مخه کیږي چې سیمه کې سیلګرۍ ته وده ورکړل شي او د دا ډول میلو له وجې ځایي ولستا روزګار ترلاسه شي. خدای خبریال حماد فاروقی وویل چې د دې میلې پر مهال کس هم بارانو سفارتکارانو حکومتي چارواکو او د هغوی خپلوانو لپاره خو هر ډول سهولتونه وي، خو د عام ولس لپاره هیڅ سهولتونه نه وي. او زیاتوي
د شندور میله چې د ځایي خلک نه بلکې د پوره چترال ته ګټه ده. د خلکو هوټلو کولو کې زیب زیب ټنټولو کې سامان دي، شزونه دي، دا خرڅوي. د لاهور نه یو فیملی گروپ راغلی وو، هغوی جیرو کړه یاره جی دا لوبه خو د سیلانیانو لپاره کیږي. بل طرف بده مرغه چې کوم وی آی پی خلک دي هغوی لپاره خو ډېر څه شته، خو چې کوم موږ د سیلانیان دي موږ لپاره هېڅ نشته، موږ ته اوبه قدر نه ملاویږي.
تاریخ پوه سلمان رشید د گلگت بلتستان په اړه خپل کتاب دوسای کې لیکي چې په شندور کې د پولو د لوبې شروعات د سکردو راجا علي شیر خان انچان کړی وه، خو بیا موجوده لوبغالی په 1915 کال کې د شمالي سیمو د برتانوي ایډمنسټریټر ایولین هی کوپ په هدایاتو د سیمه نمبردار اعلی نیت قبول حیات خان جوړ کړی وو. د غلوبغاله د سطح سمندر نه 3.5 متره اوچت دی.
خو کوا گل چه دیا دیما ما سرا چه بد کڑی ہوں بخ کی گئی ہے ما سرا چه بد کڑی ہوں بخ کی گئی گوز خو مین شوے موز بد کی گئی
ಮಾ ಬೌರ್ ಕಡಿತಾ